اخلو او هغه ته د مسولین له خوا ځواب ترلاسه کوو. تاسو په پاک الله سپارم. تاسو کولی شئ تل خپل پوښتنې په خبرونه کې مطرح کړئ. الله مو مل.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو د بمې چاودنو او له امله د تلفاتو زیاتېدو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. په دې اړه په راپور سربیره دغه راز د امنیتي چارو له یوه کتونکو سره غږیږو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
د بشری حقوقو کمیسیون د ننګرهار پرونای بریټ خو جنگي جنایت وباله. کابل کې هدفي بریټ او چاودنې درې کسان وجلی او د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریډونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پرونی بریډ جنگي جنایت بولی. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبی فرهنګ وایي د دغه ډول بریډونو د درېدو او د افغانانو د بشری حقوقو د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي کمښت اړین دی.
دا د نړیوالو بشرپال حقونه اصول پر خلاف دي او جنگي جرم دي. موږ له طالبان نه او له حکومت نه غواړو چې دوی د تاوتریخوالي د کمیدو په مخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د پیښې درې ټپیانو سا ورکړي چې ورسره د ټولو وچل شوو ملکیانو شمیر شپاړستانو ته ورسېد. پیښه چې شاوخوا څلوېښت ملکیان پکې ټپیان شوي په پراخ ډول غندل شوي. د څلورویشتو ساعتونو نه زیات وخت په تېرېدو یې تر اوسه مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه د کابل د شپاړسمې حوزې په بګرامیو ولسوالۍ کې شوې. دفاع وزارت بیا ویلي وژل شوي د دوی څارنوالان دي. د یو بل خبر له مخې نن سهار په کابل کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویان حمدالله ارباب د موټر په لاره کې د ماین چاودنه شوې. ارباب له دې پیښې روغ وتلی خو موټر چلوونکي له اخیستو ټپونو سا ورکړی. په هرات کې یو نیم زر د ممیزو خونې او د پیازو د زیرمه کولو 440 سړی خونې ګټې اخیستنې ته وړاندې شوې. د کرنې سرپرست وزیر انورالحق احدی هرات کې د دغو خونو د پرانیستې مراسم کې ویل چې پر دغو پروژو څه باندې 500 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی.
بر اساس تخمین ما تقریبا در حدود 10000 تن باید
از مونږ دی اټکل مخه به د خونی کال کې لستنه انګورو په ممیزو اړوي. هرات کې دی انګورو کلنۍ محصول 120 زره تن دی. مونږ په برابر نور ممیز خونو ته هم اړتیا لرو.
د سیمې بزګرانو هم د خونو د جوړښت لس سلنه لګښت پر غاړه اخیستی. په هرات او نورو ولایتونو کې د بزګرانو شکایتونه تل داوي چې د خپلو محصولاتو د ساتنې ځای نه لري او یو دم یې په ډیره کمه بیه پلوري. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریډونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د دغه وزارت په وینا ارمنستان د آذربایجان پر گنجا، ترتر او ګوردیس ښارونو توغندیز بریډونه کړي دي. آذربایجان نه دی ویلي چې ځوابي اقدامات څه دی. خو سیمه کې د فرانس پریس آژانس خبریالانو ویلي نن سهار د نګورنو قرباغ اصلي ښار ستپانا کرد چاودنو لرزولی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلی د آذربایجان ځواکونه په ستپانا کرد کې ملکی اهداف په توغندیو ولی. د دواړو دغو هیوادونو ترمنځ تیره یک شنبه د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه والی احساسوي. دی ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د درېیمې نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ په هغې درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خپره کړه ویلي چې راتلونکې څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلي ترامپ په امریکا او نوره نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی دی. په قرغیزستان کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او خلک رای اچونې ته راوتل دي. تر ټاکنیزو مبارزو پر مهال ادعا شوې چې د رایو د اخیستو لپاره پیسې ورکړل شوې دي. د کمپاینونو پر مهال داسې اختلافونه هم راپورته شول چې روسیا د منځنۍ آسیا پر خپل د نږدې متحد هیواد څومره نفوذ لري. د رایو مرکزونه په ځایي وخت سهار 8 بجې پرانستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانستي وي. دغه هیواد کې 3.5 میلیونه رای ورکوونکي ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د 14 سیاسي ګوندونو کاندیدان د 120 څوکیو د ګټلو لپاره د سیالۍ ډګر ته راوتلي دي. او مصر 950 لرغونی تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوی دي. د مصر لرغون پوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او وی ویل چې هغوی 2500 کاله پخوا په دې ځای کې ښخ شوي وو. د مصر د سیاحت او اعتقا آثارو وزیر خالد عنانی د دغو آثارو کشف د ډیرو نورو لرغونو آثارو د موندلو پیل وباله.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د موټر بم حملو بمی چاودن او لاملې د تلفات زیاتې دو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي.
تیرو دو اونایو که نجدی شپاک سوو پینزوز تاروزی عملات ده طالبان الو خاطر ترسوی دی.
ورسته تر ټولو خنړی برید پرونده ننګرهار په غنی خیلو کې وشو چې شپاړستنه پکې وژل شول او لکتر لګه څلوېختنه هم پکې ټپیان شول. په دې اړه مو د چارو لوی وکتون کسره مرکه کړی.
همیشه چې د سولې خبرې دغه یو حساس پلو تر رسیدي په دغه حالات کې دغه بریدونه تر سره کیږي.
په هلمند کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي په دې ولایت کې د شیدې او د غواګانو د فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي.
شل 25 لی او کوچنی غواګانی مورلرو کوم وخت ګرد یو ځای سره لنګي تقریبا مردل ته تولیدات چلرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې مردل تلرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د آذربایجان او ارمنستان ترمن پر لنج منه ناګورنه قرباخ سیمه کې د جګړې په دوام نن دوړو خو پر یو بل توغندې او دزي وکړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه د انصاف په لټکاو ستاسو د ورکو شو عزیزان هم مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو به می چاودن او عملی د تلفاتو زیاتې دوه امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د موټر بم په تازه حمله کې 13 ورځې د ننګرهار په غنی خیلو کې وشو. لکتر لګه 14 کسان پکې ووژل شول او نږدې 40 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف باید د حکومت د استخباراتي دزګو فعالیتونه زیات شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنیخیلو په بازار کې موقعیت لري د تیرې ورځې د موټر بم حمله د وژل شوي او شمیر 14 تنو ته ورسید. د دې ولایت سیمه ایز چارواکو 13 ورځې ویلي چې په دې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. خو تازه راپورونه وایي چې په روغتون کې د ټپیانو لډلې د یو ماشوم په ګډون 3 نورو کسانو هم ساور کړی ده. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېرې ټپیانې ماشومان دي. په همدې حال کې نن سهار کابل هم د دوه بیلابیلو پیښو شاهدو چې لاملې درې تنه وژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. دغه شان د کابل ښار د اتمې حوزې اړوند سیمه کې د چسپکی ماین چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د خاغلی ارباب موټر چلوونکی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې وسلوالې حملې او لاملې تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
تیرو دو اونایو که نجدی شپک سوو پینزوز تا روزی عملات ده طالبان الو خاطر ترسوی دی چه دو سوو لستن ده مونگ ملکی و دوال شایدان او تپیان سوی دی.
دا پداس حال که دا چه دری و رزی ولانده ده هلمند پا نهر سراج ولسوالی که ده موتر بم حمله لامل لستن وجل شول چه ده دو مرمنو پا گدون پا که سلور تن ملکی و گلی و. پا ورتا وقت که ده افغانستان دفاع وزارت ویلی چه تیر شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکې هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لوري لمنځه وړل شوې ده. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حمله مسؤلیت کومي وسلوالې ډلې نه دی منلې. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیخي په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړې لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړي کړي.
د دې لپاره یو د حل لار رسته چې د اپراتیفي منابع چې دوی باید په پلاس کې ولري د هغه څخه درسته استفاده کول دي او دوی په سیمه او منطقه کې د عامو لسونو سره امهنګي او یا د هغه پاغو کې خلک استخداموول دي تر څو چې د دشمن د حرکتو مخه ډب کی. او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما له دی وړاندې ویلي و چې د روان میلادي کال په نیمایي کې په دې هیواد کې 2 لسوه اتیا ولسی وګړي وژل شوی دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ د تېرې ورځې د خونړۍ برید شاهد و. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته ورسېد. له ټپي شوو څو تنو نورو هم ساه ورکړې ده. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شوي له 40 ډېر کسان ټپیان شوي. په غنیخیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درنه موټر بم چاودنه پرون غرمه داسې مهال وشو چې د ښوونځیو زده کوونکي او نور عام وګړي پلي او په موټرو کې له سیمې تېرېدل. دغه برید مسؤل تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسله والو طالبانو کار بللی دی. په خپله طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. په تېره خپرونه کې مې د ننګرهار د ولایتي شورا له غړي ډاکټر ناصر کماوال سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې دغه برید د څه شي څرګندونه کوي، آیا د امنیتي وضعیت د خرابوالي او که مسؤل چارواکي دي دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
والا خبر مهم دی. دا برید د سولې دشمنان هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي، هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي، همیشه چې د سولې خبرې دغه یو حساس پلاو ته رسیږي، په دغه حالاتو کې دغسې بریدونه ترسره کیږي، نو یو خو دا لوی علت دی. او دې سره څنګ کې د زموږ د کشفي امنیتي ارګانونو نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغسې پیښو تبلیغي خبر ورکړي چې دغسې یو حالت رامنځته کیږي، خو ولې د دې په مخکې دینه چې دغه پیښه ترسره شي دوی په خنثی کولو کې پاتې راځي.
په کابل کې چارواکو د دغه برید مسؤلیت په طالبانو اچولی. په ننګرهار کې خو داعش ډله هم فعاله ده، خو چارواکو ویلي چې داعش ډله ډېره ځپل شوې. تاسو چې وضعیت له نږدې څاري، آیا همداسې ده؟ داعش نور د دړول حملو د کولو توان نه لري؟
هیڅ کله نه. تاسو ولیدل چې سمو د وړاندې داعش د جلال آباد په ښار کې چې ما بس دلته د بیخي د ښار په منځ کې دی، هغه یوه ماته که په صلحو بندیان ترې آزاد کړل. دلته نه یوازې داعش، طالب ستره غری د لجل تدی د لشکر طیبه، لشکر اسلام، د پنګرار کې فعال دي، په لسالو کې فعالیت کوي. د دغه وخت کې چې دغه بریدونه ترسره کیږي، نو دا تر اوسه پورې چا مسؤلیت په غاړه هغه ستدا طبي خبره ده. خدای کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کوي چې نو ولې په افغانستان کې سول راشي چې د سولې د روانه پروسه د سوال لاندې راولي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کماوال چې په غنیخیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د برید په اړه چې دا برید د چالو خوا شوی او په ټوله کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه خپل معلومات سره شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پکتیا کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د نورو مرکزونو د پرانستلو غوښتنه کوي. په دې ولایت کې درې میاشتې مخکې په ګردیز کې د برېښنایي تذکرو یو مرکز پرانستل شوی و چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د خلکو ګڼه ګوڼه پرې ډېره زیاته ده او ډېر خلک شکایت کوي چې پر وخت نوبت نه ورسیږي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فرید احمد تسکین وایي غواړي دا او د کورنۍ ټول غړي برېښنایي تذکرې واخلي، خو د ځای د لارې والي تر څنګ د تذکرو د ویش پر مرکز د بیروبار له امله نه دي توانېدلی چې برېښنایي تذکرې واخلي.
واړم چې برښنایی تذکره واخلم. زمونږ ولسوالۍ له مرکز څخه ډېره لرې ده، د ډېر زیات بیروبار او پروسیجر له وجې نه نشم کولی چې پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدګي وکړم. ما د مرکزي حکومت ولایتي ادارې له مشرانو غوښتنه دا ده چې څمکنۍ ولسوالۍ چې میشتې شپږ ولسوالۍ مربوطه مرکزي ولسوالۍ ده، د برښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې درې میاشتې وړاندې د برښنایي تذکرو د ویش یو مرکز پرانیستل شوی چې یو خو له لرې پرتو ولسوالیو څخه ورته د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو راتګ ستونزمن دی، او بل پردې یوازینی مرکز د ګڼې ګوڼې زیاتېدل د دې سبب شوی چې د تذکرو د ترلاسه کولو پروسه ډېر وخت ونیسي. په پکتیا کې د احصایې او معلوماتو د ریاست مسؤلین وایي په دریو میاشتو کې د برښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه 25,000 فرمې ویشل شوي چې شاوخوا 1000 کسانو ته تر اوسه تذکرې ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو رئیس محمد اصغر صدیقی ارمنی چې د برښنایي تذکرو د ترلاسه کولو پر مرکز د خلکو بیروبار زیات دی، او دوی د نورو څانګو د پرانیستو نیت لري.
دو مرکز هم موږ جوړوو، درېیم هم جوړوو، پولیس صاحب همکاري کړی دی، درېیم ژوی هم موږ ته مشخص کړی دی د عجالقف ریاست، ترڅو چې موږ کوی سو زحمت بسو او د خلکو مشکلات حلوو، ترڅو بیروبار هم کم وي او ډېر زیرې واخلي.
ښاغلی صدیقی اروایي که له یوې خوا د دوی پر مرکز د خلکو بیروبار زیات دی، له بلې خوا په کابل کې د دې تذکرو چاپ هم اوس تر پخوا یو څه ډېر وخت نیسي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اورزګان کې یو شمیر مدني فعالان او د رسنیو کارکونکو وایي په دې ولایت کې د نړیوالو هغو ترڅنګ سیمه ییزې راډیوګانې هم خلک ډېر اوري او فعالیت پر ژوند اغیز کړی. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په خبره په تیر یو کال کې دوو نورو سیمه ییزو راډیوګانو هم فعالیت پیل کړی دی. په دې اړه له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت رپورټ لري.
او بیا ما زول خپل سفویلی فسان کې بیا ما د فوري ته ګوري چې الحمدلله د من مين ویل قابلیت مې ویل
نازو څنګه هغه څوک د چي دی وی سیمې زیراډیو تعلیمي خبرونه ژوند بدل کړی دی. نموړی چې د اورزګان په چیر په ولایت کې چیرې چې د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په سولې کې ونی وسل نن جنوت د زده کړې اجازه نور کول کیږي تر څوارلسم ټولګي زده کړې کړي او اوس د قابلیت په توګه کار کوي. نازو څنګه د شوزو پونم د همژغی ټولنه هم لري چې د انجونو د زده کړو او د شوزو د حقوقو لپاره هڅې کوي. هغه تر دې ځای پر رسیدو کې ستونزې او لاري وغلي خوای د دین رسنیو خبرونه یې ملتیا کړې ده.
ما هیڅ د څه فکر نه کوي چې زه به بیا درس وایم، بیا به ما صاحبونه ټول داسې مکمل کېږي نه. نو څه خیمه دې ته زنګ ووالي بیا دې زه را ووستم راغې ته بیا ما څخه مننه کړې په پوښتنه وکړې چې ستا یوازنی ارمان څه شي دی. ما ورته وویل چې زه خپل ذکر مکمل کړم. نو بیا نو دا د درې د راډیو د دې خپرونې یو لوی لامل دا و چې زه بیا لاړم خپلې زده کړې کړې په څنګ کې بیا د دې ځای کور وسه الحمدلله ښه شو دی. لاسره زه وظیفه کوم مدني فعالې مسره.
د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتله سیمه ییز رسنیو ښه وده کړې ده. احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال اورزګان کې غږیز رسنۍ د ودې په حال کې دي او په تیر یو کال کې دوه سیمه ییز راډیوګانو په فعالیت پیل کړی دي. ځلاند وایي د سیمه ییز رسنیو خبرونه ساري او په ټولنه کې ښه غږیز کړی دي.
کانکور شمه راډیو مو د کانکور په خبرونه کې ازموینه اخلي.
ګټون کیسه او د شمی رادیو تر سټوډیو راسي.
د مهال په اورزګان کې پر نړیوالو رسنیو سربیره 15 خصوصي او دوه دولتي سیمه ایز رادیوګانې فعالیت کوي. یو خصوصي ټلویزیون او یو بل رادیو هم د جوړېدو په حال کې ده. نعمت الله فریادی کلونه وړاندې په اورزګان کې د ملي رادیو سره د خبريال په توګه کار کړی. هغه وایي د رسنیو په زیاتېدو سره د رسنیو په وړاندې د خلکو چلند بدل شوی دی.
په خاري کارډر په خلکو سزغل وي چې ورته ویل به مو شتاس مرکه وکي ستاس دغه مشکل مر تر چارواک پر رسو ستاس دغه ستونزې حلېږي خدوی بم بیا ځړ نه ورته شکوي اوس کزه یو سیمه تولار سم ریکارډر او کاجم فرما باندې شل دیش 50 خلک راټولېږي خپل ستونزې په راسره شریکي ځین رسنوي ته ځکه تاسو ملدلې د خلک د خپل ستونزې د پر رسنوي تالته د دفتر ته ورسي چې موږ ته دغه پلانکې مشکل مول لرو دغه رته نشر کوي دغه دغه مثبت فایل دی
که څه هم د رسنوي وجه ته خلک خوشاله دي او وایي چې د ټولنې په پوهاوي کې مرسته کوي خو یو شمیر خبري اعلان به د ځینو داس رسنوي په جوړېدو اندیشمن دي چې د دوی په وینا چې د سیاستوالو او ډلو لخوا په دې هدف جوړیږي چې د ځان په ګټه تبلیغات ترې وکړي په اورزګان کې د افغان خبري اعلان د کمیټې مسول نجیب الله لطیف وایي کله چې اشخاص او ډلې د خپل اهدافو لپاره رسنۍ جوړوي او ورڅخه د شخصي تبلیغاتو لپاره کار اخلي دا پر رسنۍ د خلکو باور کموي شاغلی لطیف وایي دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده چې د هغو رسنۍ مخه ونیسي چې د شخصي اهدافو لپاره کار کوي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي د اورزګان په څنګ لوري هلمند ولایت کې بیا د شیدو د غواګانو او فارمونه ډیر شوي دي د فارمونو خوندان وای په خو به خلکو ته وړیا شدي او شړومبي ورکول خو اوس په بازار کې پلوري او لدی لاري کورنی مصارف پوره کوي د هلمند کرنې او مالداري ریاست وای په دې ولایت کې د شیدو د تولید فارمونه په دې ورستیو کلونو کې ډیر شوي او دوی هم ورته پاملرنه زیاته کړې ده په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د مالداري او فارم ته ورغلی دی
د غواو په دې څه باندې نه بیسوی فارم کې هر خوا سپینې کلی او تور لشم غټي غټي غواوی تر سترګو کېږي دا غواوی د عادي کلیوالو غوسره فرق لري شکرونه نه لري تر کلیوالو غواو غټي دي او اکثره پر غژونو په جوړو پرچو په تور رنگ لیکل سوی نمبرونه لري دلته ځینې غواوی کلونه کېږي چې شنه واښه نه خوري وی چې شنه نخري ورته د وړو او پلوړو نه خواړه جوړوي د لشکرګاه په دریمه حوزه بولان کې د غواو د غفارم وکاله وړاندې جوړ شوی رحمت الله چې اوس هم پکې مصرف شوی دی وایي په خوا به د شیدو او مستو پلوړل عایبو خو اوس بازار ته وړي او په پیسو خرڅوي او په امدی پیسو خپل ورځنی مصارف او کاروبار مختوړي
ورسته د غواګانې چې دلته زموږ سره تقریبا 25 لی او کوچنی غواګانې موږ لرو دا غواګانې چې د مثال کوم وخت ګرځي یو ځای سره لنګي تقریبا مردل ته تولیدات چلرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې مردل ته لرو ستونزې خو مدغه دي چې تاسو د غذای وقتې مثال د غواګانو ځای مو وقتې چې خپل ډیره خرابې و دلته ډیر چاپریال چې و ډیر ککړو اما خو مش خپل د دې په صحت کې کار کو د حیوانات د صحت په بخش کې کار کو خو کوم زمينه چې دا غمر نه درته برابر کړي په خاطر د دې چې د امکانات نشته دلته زمر سره د دولت څخه خوښ دغه دی چې مشال مرسر کومه کو چې د ځای په بخش کې مثال د حیوانات د ځای په بخش کې کومه
رحمت الله وايي ځینې دغه غواونه د پاکستان راځي چې ګامیشي بولی خو ځینې ان د اروپایي هوادونو راځي چې د ځان نمونه لري او پرمانه شې دی کوي په هلمند کې چې په زراعت او مالداري کې نوم لري څومره فارمونه ستاسو د کرنې د ریاست مسولین وايي د مالداري په خاص ډول د غواو د فارمونو برخه په تیرو دریو څلور کلونو کې په بیساره ډول واده کړی ده د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وايي د دغه فارمونو څخه هر ورځ شاوخوا 40000 لیټر شیدې تولیدېږي چې شاوخوا 8000 بازار ته د پلورلو په موخه وړل کیږي
خوشبختانه باید وایو چې د مالداری فارمونو انکشاف کړی دی په هلمند ولایت کې تخمینا د 180 په شاوخوا کې موږ د مالداری هغه فارمونه لرو چې هغه غټ راواړه فارمونه دي او د ریاست زراعت سره راجستر دي همدا شان په انفرادي ډول باندې د شیری غواګانې فکورونو کې ساتل کیږي او دغه څخه بیا شیدې راټولېږي بازارونو لبنیاتو ته وړاندې کیږي چې په عموم کې په هلمند ولایت کې د ورځې 2000 لیټر شیدې تولید لرو چې د 2000 لیټر شیدې کې تخمینا 8000 په شاوخوا کې یا 6000 په شاوخوا کې شیدې بازار لبنیاتو ته عرضه کیږي او هغه بیا په لبنیاتو کې پروسس کیږي په ماستو شلومبو او کوچ باندې او پنیر باندې تبدیلیږي او بیا شهرانو ته په مناسب نرخ ورکول کیږي
شاغل یالو کو ازادي راډیو ټول په نوی میلادي کال کې پلان لري چې دغه فارمونو شمیر په مراتب لوړ او ډیر خلک په دې برخه ته وهڅوي. دامګړې په هلمند کې د یو لیټر شروع قیمت دیرش افغانۍ کېږي چې تقریبا د یو لیټر پیټرول سره برابر دی، خو مستې ګرانې دي او د یو لیټر قیمت نږدې 50 افغانۍ کېږي. په خوا به چې د غواو فارمونه عام او ډیر سوي نه ول، په هلمند کې د شیدو او مستو پلورل هار بلل کېږي. هغه کسانو به چې د شیدو غوا درلودله مفت او مجاني به نورو هغه کسانو ته شلومبې او مستې ورکولې چې بې غواول. محمد غاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په لانجمن نګور نه قرباخ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو خواو پر یو بل د توغندیو ډزې وکړې. د جنوبي قفقاز د دې دوه هیوادونو ترمنځ جګړې وونه مخکې پیل شوه. اما تکل په دې اړه راپور لري.
آذربایجان وای د ناګورن قرباغ له لنجمنی سیمه پر د هواد له توغندوی حمله ورسته آذری ځواکونو هم د توغندیو ځوابي ډزې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت نن یک شنبه په یو بیان کې وویل ارمنی ځواکونو د دې هواد پر دوهم لوی خار گنجا چې څه باندې 3,13,000 وګړي لري بریت کړی. په هغو بیانونو کې چې د دې وزارت پر وپاڼه خپره شوې راغلي چې په گنجا، ترتر او ګورادز خارونو کې د ملکی وګړو د استوګنې سیمې د هوانونو او توغندیو په ډزو پنهښه شوې دي. ارمنستان دا ادارت کړې ده او ویلي دي چې د آذربایجان پر لور د دې هواد لخوا مستقیمه ډزې نه دي شوې، خو د ناګورن قرباغ د بلتون پالیسي می مشر تایید کړي چې د تر امر لاندې ځواکونو د آذربایجان په لویدیځ ښار گنجا کې یو پوځي هوایی اډه ویجاړه کړې ده. د ازادۍ رادیو آذری څنګه د آذربایجان د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې د دې حمله پر وړاندې لازم ځوابي اقدامات تر لاس لاندې نیول شوې دي. دفاع وزارت نه دی ویلي چې دا اقدامات کوم دي، خو هغه ژورنالیستان چې د جګړې په ډګر کې دی راپور ورکوي چې د ناګورن قرباغ په لوی ښار ستپان کرد کې د 14 غږونه اوریدل شوي. د ارمنستان دفاع وزارت ویان ارترون اووانیسیان ویلی چې آذربایجانی ځواکونه په ستپان کرد کې پر ملکی اهدافو ډزې کوي. اووانیسیان مخکې پر ټویټر په یو بیان کې ویلي و چې پر ستپان کرد د پولونیز او سمیرخ توغندیو خورا زیاتې ډزې شوي او ګواښي کړی و چې په انتقامي حملو کې به د آذربایجان ښارونه په نښه شي. هغه له ملکي وګړو غوښتي و چې له دې سیمو ووزي. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر حسنوف نن وویل چې د آذربایجان پر قلمرو د ارمنستان توغندوی برید د جګړې د ساحې د ډګر د پرخولو لپاره یو ښکارا پرونکی اقدام دی. هغه زیاته کړه چې آذربایجان هم ځوابي اقدام کړی دی. ناګورن قرباغ د آذربایجان د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو د سیمه ارمن تبره بلتون پال چې له ایروان سره نږدې اړیکې لري اداره کوي. پر دې غرنۍ سیمه د آذربایجان او ارمنستان لانجه د 1991 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د شوروي اتحاد لړنګې دورسته پیل شوه او هغه مهال د دوی ترمنځ جګړه چې شاوخوا 10,000 کسان پکې ووژل شول په 1994 کال کې پای ته ورسېده.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیروي د انصاف پلټکه او ستاسو د ورکو شو خل دې مخکې په مصر کې هغه تابوتونه او مومیایي شوی جسدونه ننداري ته وړاندې شوی چې د لرغون پوهانو په نظر 15 پیړۍ مخکې ښخ شوی دی. دا لرغونی اثر د مصر په خوانی پلازمینه ممفیس ته نږدې په یو لرغونی هدیره کې موندل شوی دی. احمد تکلی نور تفصیل اوروي.
مصری لرغون پوهانو د پلازمین قاهره د جنوب په هدیرو کې هغه 950 لرغونی تابوتونه او مومیایي شوی مړي نندارې ته وړاندې کړي دي چې ګمان کیږي د کاهنانو یا مذهبي مشرانو بوي. د مصر د لرغون پیژندونکو ډلې پرون د اکتوبر په 3مه له هغه لوی قبر څخه پرده پورته کړه چې دا مومیایي شوی مړي دننه پکې هیو. لرغون پوهان وایي چې دا کسان څه باندې 2500 کاله مخکې هلته ښخ شوي دي. په دې ترڅ کې یو لوی قبر چې به هدا تزئینی کار پرې شوی رسنیو او میلمنو ته وښودل شو. د دې قبر مومیایي مړي په خاصو جامو کې چې په روښانه رنګونو په هیروغلیف لیکدود متنونه پر لیکل شوی او په لرګینو تابوتونو کې ښخ شوی وو لیدل کېدل. دا تابوتونه چې کلک بند شوی او ښه روغ پاتې دي، په دې وروستیو کې د سکر په نوم د لرغوني مصر د رب النوع له 28 مجسمو سره یو ځای د سقاره په سوړو کې موندل شوی. سقاره د مصر په پخوانی پلازمینه ممفیس کې لرغونی هدیره ده چې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د نړۍ د فرهنګي میراثونو یوه برخه بللې. د مصر د توریزم او لرغونو آثارو وزیر خالد العینانی خبریالانو ته وویل چې دای دا موندنې د سترو کشفیاتو پیل ګڼي او زیاته کړه چې په دې سیمه کې ځینې نوې موندنې هم کیدونکې دي. د مصر د لرغونو آثارو د عالی شورا سکرتر جنرال مصطفی وزیری وویل چې د دوی د لومړنیو څیړنو له مخې هغه تابوتونه چې ډیر تزئین شوي له میلاد مخکې د 1504 او 1515 کلونو ترمنځ د فرعونانو د وروستۍ دورې د کاهنانو او جکپورو چارواکو لپاره جوړ شوي دي. مصری چارواکي په پام کې لري دا تابوتونه او نور لرغوني شیان د مصر په ستر موزیم کې چې د مصر حکومت غواړي د گیزا د اهرامونو په سیمه کې ورغوي نندارې ته وړاندې کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ پرونی برید جنگي جنایت بولی. د غبرید کې کم تر کمه 14 ملکیانو وجل شول او شاوخوا 40 نور ژوبل شول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وای نن سهار دوه دولتي کارکونکو د نامعلومه وسلوالو په دزو وجل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وای چې وجل شوی د دوی څارنوالان دي. په هرات کې 1.5 زر د ممیزو خونې او د پیازو د زیرمه کولو 440 سړی خونې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت سرپرست وزیر انور الحق احدی د دغو خونو پرانیسته وکړه. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه والی احساسوي. او په قرغزستان کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او خلک رای اچونې ته راوتلي دي.
او مخکله دي چې د انصاف پلاټکی او ستاسو د ورکوښو وای ځانو دوه نیوز خبرونه ته وارو رسیږي. ناجی صفی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزادو مبارزو یا فری فایټ افغان لوبغاړی عبدالسمی فیزی د خپل ایټالوي سیال په وړاندې لوبه کوي. خغلی فیزی نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له ایټالوي سیال لیونارد ډیماین سره به دغه لوبه د راتلونکي نومبر میاشتې په ومنیټه ترسره شي. نوموړي ویلي چې دا لوبه به د عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره شي. د دغې لوبې لپاره یې خورا سخت تمرینونه ترسره کړي او پوره چمتووالی لري. عبدالسمی فیزی د ان اف جی د 100 کیلو وزن په لوبغاړو کې لومړی مقام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی روغتیا ته پوره پاملرنه کوي او تیر ورځې له کابله ننګرهار ته د روغتیا پالانو یو ډله سولي او کله چې ډاډه شول نوموړی د سفر جوګه شو. د ښې درملنې په هدف به نوموړی له هېواده بهر انتقال کړي. په همدې حال کې د ننګرهار روغتیا چارواکو ویلي چې د نجیب ترکی روغتیا حالت مخ په ښه کېدو دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نجیب ترکی ورما ورځ په ننګرهار کې په یو ترافیکي پی خکیر ټپی شو. او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام ټاکل شوی چې نن ماخام دوه لوبې ترسره شي. سن رایزر حیدرآباد له ممبئی انډینز او کینګز آیلند پنجاب له چینای سوپر کینګ لوبډلې سره لوبېږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا د ډیلی لوبډلې کلکتی لوبډلې ته د 13 منټو په توپیر ماتې ورکړه. د ډیلی کیپیټلز د څلورو لوبغاړو په سوسیدو مقابل لوبډلې ته د 229 هدف وټاکه. خو کلکتی لوبډلې د ټول لوبغاړو په سوسیدو سره اله 210 منډې وکړې او لوبې د 13 منډو په توپیر وبایله. د انصاف په لټه کې
یو چې هغه په سیور شبل یو هغه په سیور شمدې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرکو ازر کې انشاء الله مونږ جلبونه په سیور کړی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې یو فارغ التحصیل پرویز ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال له دغه مؤسسې نه فارغ شوی، خو د نتایجو د نه تطبیق له امله یې د فراغت اسناد ځنډیدلی دي او د فراغت د اسنادو نه لرلو له ستونزو سره مخ کړی دی. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. لومړی به د پرویز او ورپسې به د ښاغلي سمدیار خبرې واورئ. اوس به ښاغلی پرویز خپل ستونزه په خپله ووایي.
استقامت د پوهنتون یو محصل یم چې په 1999 کال کې فارغ شولم.
د پروګرام په سر کې مو معرفي کړئ، ستونزه ووایئ چې ستونزه څه ده.
ستونزه دغه ده چې مونوګرافونه موږ دفاع کړي دي او خپل حساب هم ورسره خلاص کړی دی، نو زمونږ نتایج ډېر وزنده ورسېدل په تحصیلات عالي کې. چې صبر مه چې څه کومه ستونزه ده، چې نتایجو کې کومه ستونزه رامنځته کېږي او که د دوی غفلت دی نه پوهېږم. نو دوی خو وایي چې زمونږ کار نه دی، د هلته نه تطبیقېږي، که مشکل چې په کې بېرته مسترد کېږي او دغه کې دغه د ځنډ رامنځته شي.
اوس ستاسې ستونزه د فراغت د اسنادو ده؟
نه، اسنادونه خو به وروسته راځي، دغه د نتایجو تطبیق کې لږ ځنډ راغی، زمونږ مشکل دغه نه نه. زمونږ د هغه زمونږ اصلي ستونزه دغه ده چې نتایج د پانتون تحصیلات علی ته صبر ما نه پیږو چې وړینه او کالته تطبیق پروسه کې ستونزه منځته کیږي. دغه کې مشکل دی، موږ نور مشکل نه دی. او خل وظیفې اخلي د لکان چې څوک فارغ شوی دي، چې هلته کله د وظیفې ځای ته لاړ شي خپل نوملیکنه کوي، نو هلته هغې ته وایي چې موږ ته اسناد راکوه، نو اسناد چې نتایج تطبیق نه شي اسناد نه ورکوي.
یعنی نتایج مو تر اوسه نه دي تطبیق شوي؟
او دغه مشکل دغه خبره ده.
د پوهنتون له چارواکو سره مو دغه ستونزه شریکه کړي، هغوی څه وایي؟
هو، موږ پرون تللي وو خپله د سمدیار صاحب سره، موږ یو ملګری وغږېده د حامد په نوم باندې، هغه ورسره وغږېده. هغه ویلي چې موږ څو کاله نتایج ویوړل او د مشکل دغه کې دی چې هغه چا چې د امتحان په ورځ کې خپل نوم نه دی لیکلی یا نمره نه دی لیکلی، هغه نوم کې هلته د اساس سره چې کله یو ځای کې د اساس سره مطابق کې، بیا د مطابق د اساس نه وي، هماغې په خاطر یې بېرته مسترد کې وي. دغه کې مشکل دی.
تاسې څو کسان یې چې دغه ستونزې سره مخ یې؟
دغه څوک چې فارغ شوي دي دغه د ټولو نتایج پاتې دي. دغه ټول دغه دغه زمونږ د صنف نتایج دغه نه دي تطبیق شوي.
ته د دې مؤسسې په کوم پوهنځي کې او څومره تحصیل دې پکې کړی؟
د تعلیمات اسلامي پوهنځي کې وم، شریعت پوهنځي کې تعلیمات اسلامي برخه کې. او دوه کاله مې دلته اونوي وطنوي کال مې دلته اولې په نور دارالعلوم نه فارغ.
دا نتایج چې ستاسې تطبیق شوي نه دي، کوم ستونزو سره یې مخ کړی؟
ستونزه زمونږ دغه ده چې موږ غواړو چې د خپل اوسه پورې په وظیفه یو برحاله معلم یو، او غواړو چې د خپل اسناد شپاړسم لیسانس معامله کړو د هغه په د معاش د جګوالي په خاطر. ستونزه فقط د هغه کې ده، تطبیق د نتایجو کې ده. رئیس صاحب هم وویل چې موږ ډېر کوشش کوو، څو کرات هلته لاړلو، خو موږ هغې سره وي تماسونه نیولي دي.
د فراغت اسناد د نتایجو تطبیق پورې اړه لري، او کله چې نتایج تطبیق شي بیا به د فراغت اسناد اخلي، همداسې ده؟
او زمونږ دغه مشکل دغه دی چې دغه نتایجو په تطبیقاتو کې لږ سرعت منځته راشي، او موږ خپل د اسنادو نظر معامله کوو. دلته دغه د مکاتب بیا شروع شلل، بیا که دلته د مکاتب پرېږدو درسونه پاتې کېږي، او که خپل وظیفه پرېږدو دلته معاشم ټیټ دی، په دم ګزاره نه کېږي.
له دې مؤسسې نه کله فارغ شوی؟
موږ په 1999 کې فارغ شللو، په آخر د کال کې تقریبا دغه اته میاشتې کېږي. دغه هلته قرنطین مخته راغی، د اصلي ستونزه دغه ځای کېدله چې د قرنطین هغه راغی، د قرنطین مسله شلله دغې په خاطر.
ښه، ستا ستونزه به د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوو. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. ښاغلی سمدیار، ستاسې له پوهنتون یو فارغ شوي پرویز د یو شمېر نورو محصلینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په 1999 کال کې له دغه پوهنتون نه فارغ شوي، خو تر اوسه یې د نتایجو د نه تطبیق له امله د فراغت اسناد ځنډیدلي. دا موضوع څنګه ده او ستاسې لخوا د دغې ستونزې هوارۍ ته څه تدابیر نیول شوي؟
درنو محصلینو ته زه باید عرض وکړم چې د کورونا د راتګ سره طبیعی ده چې په ټولو اداراتو کې مشکلات پیدا شول، کارونه وزنډېدل او زمونږ مؤسسه یا د استقامت د لوړ زده کړو مؤسسه هم د دې نه په اصطلاح متضرره سوه یا په اصطلاح کارونه وزنډېدل. نو محصلینو ته زه اطمینان ورکوم چې دا دوه میاشتې کېږي مونږ جدي کار شروع کړی ده، وزارت کې هم مونږ سره همکاري کېږي. ان شاء الله تر 15 د میزان پورې به د مشکل مونږ حل کړو. دوی هم یو ملامت په دې دي چې دومره زر باید عجله ونه لري، او ملامت په دې هم نه دي چې د بلې خوانه، ځکه دوی اکثره معلمین دي یا چېرته رسمي وظایف لري، د لسان سند چې څوک لري لږ معاش زیاتېږي، یا به چېرته نوی پوست پیدا کړی د کار لپاره به ځای پیدا کړی، هغه ته هم طبیعي ده چې اسناد ضرورت دي. مونږ د خپلو محصلینو مشکل درکوو او د هغو د حل دپاره هغه څه چې مونږ په توان کې لرو هېڅکله درېغ نه کوو او نه سپموو.
سمدیار صاحب، دغه ستونزه په نورو کلونو کې هم وو که یوازې په وروستي کال کې پېښه شوه؟
او همدغه سمستر کې، همدغه سمستر کې، بس یوازې همدې سمستر کې.
د دې ځنډېدو هغه اصلي علت څه و؟
خو تاسو پوهیږئ چې پانتونونو کې، خصوصا خصوصي پانتونونو کې، چې کله قرنطین راغی ټول کارکوونکي زموږه رخصت شو، نو کار په موږ هم ډېر څه، او خپله په وزارت باندې هم دا مشکل ده. وزارت ته ځکه دا 128 پانتونه چې د ورځې شل سندونه ورته راولېږي، تاسو فکر وکوئ دا شل محصلین، دا چې 128 تاسو په شلو کې ضرب کې څومره فیصله، یو پورته رقم ده، دا یو پورته عدد ده. نو دا په درې میاشتو کې چې کار ځنډېدلی، اوس یو ځل کار هغه کېږي، شروع کېږي، طبیعي ده چې لږ خنډ او ځنډ په دې کې راځي، ولې مونږ خپل آخري تلاش کوو. ان شاء الله دا مشکل به ډیر زر حل شي. تاسو کولای شئ زمونږ ټول ورونو ته اطمینان ورکړئ.
سمدیار صاحب، ستاسو د سرګندونو په اساس باید ووایم چې دغه محصلین باید ډاډه وسي چې د میزان تر 15 به د دوی ستونزه حل شي.
او بالکل سلپتل.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د استقامت د پوهنتون یو فارغ التحصیل پرویز ازادي رادیو ته ویلي و چې شاوخوا کال کېږي چې لدغه پوهنتون نه فارغ شوه، خو د فراغت اسناد اوس هم ترلاسه کړي نه دي. او د استقامت د پوهنتون رئیس ښاغلی عبدالعزیز سمدیار وویل چې دغه ستونزه به د میزان تر 15 نیټې پورې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسئ. زه فریبا ظاهر د دې اونۍ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولی دی، وای کوم ورکه چې درلودي د ازادي رادیو د همدې خبرونې لالارې هغه پیدا شوی دی او خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی. نو غواړم چې دغه دوست پیغام خپل د پژاخ کې سره وورو.
السلام علیکم، زم لا مشکا خونم د کندهار ولا د خاکری ولسوالی وسیدنتیم. زما یو دا کاوی چورکو په نظرالی مشهور و، اجدار یې نوم و، تقریبا دا څو میاشتې دی چورکو مستاسی ته ازادي راډیو ته زنګ والی. نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا شوی دی، موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم نامشکا خون یم، د اقبال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې د زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات شریک او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستول دي او وای چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي، دوی نشانه وای، دوی وای چې هغه یې خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلونه رئیس اوسېږي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو، خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من زم بکار زواک دی د هلمند ولایت لو اشیر ولسوالی څخه مې علی کني وجه د دلته په اشیر ولسوالی کې یو دوست یا د چا ورکسوي دوست دی، نو دلته د کوچانو سره یو تان دی، نو د کوچانو سره باسته موجود وي، دا دوه درې کاله تقریبا ورسره دی، نو دلته د هغه سره خپل ژوند گزاره تقریبا د دوه درې کاله کې په تنا باندې جک سره دی، دراسته یو غوته هم نشته. نو دی وای چې زما نوم محمد نعیم دی، او څه لږ عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت یو وخت، خو داسې اکثر وخت نه لري، یو وخت یو وخت داسې یو څه لږ اعصاب هم کار نه کوي. دی وای چې زما نوم محمد نعیم دی، خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د ده په اړه باندې معلومات غواړي او یا د ده قریبان یا دوستان په ده پسې ګرځي، نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0-2-2-8-5-3-0-2. د تلیفون شمېره ده 0-2-2-8-5-3-0-2. ازادي راډیو ته مننه چې زموږ پیغامونه نشلې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خو دا د رادیو ټول کارکون کاردن کو سلامونه وړاندې کوم په دې لمه چې راته ټول امکان جوړ دوه خوش خوشاله زاخت محمد خادم چې د کندل د دلمند ولایت شایسته واشتیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. نو پیغام دا د نور په سیمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل 50 کال کې چې په دغه سیمه کې وزیر په دغه سیمه کې گزاره کوي، د خپل ځان ماري په کې پاتل کې د هرات ولایت شندل ولسوالۍ د دې خار د سیمه په خپل ځان ماري په کې نو وساته چې د تور سره شدره ده په اثر کې دری جبه وایي. نو کدار مومن مسلمان وور وی غواړي چې دا چې غواړي چې داوود تراځي کې هغه شندم د سیمه څخه ځي او کدارې سیمه څخه چې یعنی غواړي چې دا چې نو د ډیر مسلمانانو د دې مهرباني له مخې د زما د ټلیفون په درغه شمه را باندې اړې کوم دي موږ کولای شو چې هغه مرتزنګ وي مرته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو او څه چې ګوري کوم تر دې دا نور څه نه مرغلي چې مرته شو دلې دا غو نه دي زما د ټلیفون شمه را ده 0-0 یو څلور 2-8 یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0-0-1-4-2-8-1-9. وسلام.
السلام علیکم. محمد هلمند والے اساس سره تماس کې سرکار په نامه باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې د یو مس په صفه په ګریس کو کوم خندار کو څو څو سره هغه خپل محمد د دوه شناخته دی د
السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ. بخار ولاجڑی ولسوالی قدرمن و مسلمان و دلتا قندہار ولاجڑی ولسوالی کی مشپکلی کی سارے جانی دے چپا عمر دشو یا آریا و کال ہوئی خپل نوم غټوشي خپور نوم غنچوشي فکر مسا لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت ده فرمالا د سیمې اوسېدونکي ځان بولي چې هر څوک په دا حق له معلومات لري، یا یې ورور یا یې د کلي یا یو بل مسلمان په دا حق له معلومات لري. زما سره دې په دې اړیکه تماس ونیسه 0-3-3-1-3-1
السلام علیکم. ہلمند ولایت مرکز لشکرگاہ شہر سائسر پتہ ماسیم جو کسو اجزان خبرونه ته یو پیغام پیژم چې موږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مده د ډیر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی. نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم امیر جان دی، پیرو دی، اکا یې نیکه دی. دی وایي چې په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند راغلی. نو کندهار چای ملګری یا دوست دی، نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي 0-2-8-3-8-1. یو ځل بیا د غشمیره وایم 0-2
دواویا دواویا اتسو اتلس یو زل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد یو زل لا بیا وایم صفر و صفر و دوا و دوا ات یو ات و سلام په فلسیال هلمند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما محمد مجید قرانی لایق په پایډی کې کیم مور سره ملګری دی. کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وای اصحاب سم کار نه کی د هر مسلمان ګور چې کړي دین او مور سره اړیکه ونیسي. سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000224211214115.
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زل بکار دعا کی دے من دا شیر ول سوالی ارتخا زما ماما دے تقریبا 12 کلونا چیز چ رختن کور تخنا درک سوئی دی اصل دا شیر ول سوالی دے من دا شیر ول سوالی و چدم کی دے کلان چکن ور سوئی دے کنا سینے تا کور یا پا د جلمن مرکز د لشکرګاه کې و دغه په دې تخنا درک سوئی دی در مسوار نو کنا چیز څه خپل کور څخه نه درکښوم دي چې چیرې و چې ادرس ما ښه خوري او یا کوم بم ما ورور ما ښه خوري نو نه باندې دی و چې څه دې پرداش مې رو باندې ځان دی او کورنۍ دې راځه او څه خپه ده نو شه ده چې خامخا کدي ما ښه خوري او کوم بل مسلمان ورور تپاو باندې ما دې نو ما دې ځان دی زما دې ټلیفون چې نه راځه 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. شمیره او زلی بیا 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. هیله د چاو سبزی رادیو سمس دا پیغام ناشید.
سلامونه نیکی هیله ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. رزلان دی مد جلال آباد نه. دغه ته زموږ له ګوند نه یو کوچنی ورکشوی دی چې زموږ له ترور دوی دی او دا هغه اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا یې د بشماری اعلان کوم باغ در سره رابطه ونسی. کوچنی ما شوم ده انی په نومې ده او تقریبا شپږ کال عمر به شنه جامې پزان دي او یو خلی په سر ده نو کار چا پیدا کړی وی د مهرباني د مخې د کورنو بډې را خپه ده په دغه شمارو دی اړې کوونی سي 0 واویا 0 9 5 5 اویا. شماره تیر بیا تکرار او ما 0 و 0 9 0 5 0 0.
السلام علیکم. زه عمران سهار سپیل کونه در سره په تماس یم. زما یو تر نوم یې بلاله د پلار نوم یې په تذکره کې د بلاله وصلنی د پلار نوم ولالنده اته میشته وړاندې هرات کول اردو ته تللی وو. خپله منتقي را خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دې شمېره زنګ ووهي 0 شپږ اویا 5 5 8 0 0 0. او بله شمېره ده 0 شپږ اویا 2 اویا 0 0 0. شمېره یو ځل بیا تکرارم 0 شپږ اویا 2 اویا 0 0 0. په دغه شمیره موږ ته زنګ ووهئ. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه زنګ درته والی دی. زموږ د کلي د یو سړی دی 4 کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ ووهئ 0 8 9 5 9 6 8 0 0 0.
السلام علیکم زه د بادغیس ولایت غرمشه ولسوالۍ د نبرخانې د کلي د تاثر په تمه کې یم. موږ یو دوه ورک عاجزان دي چې یو د جړګل په نامه دی، یو د خالقدا جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالقدا د الاده زوی دی. یو دا شیر توربخوند هلک دی، یو همدا شرکم هلک دی چې عمرونه یې په 15-16 کلنۍ کې دي. د دغو په اړه کار اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره اوسېږي یا د یو جرم یې کړی وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې د موږ ته زنګ ووهي. 0-8-9-2-2-2-0-2-2-2 بله شمېره ده 0-2-8-9-1-2-9-8-3. وسلام.
بلی السلام علیکم زاد او کیم حجی فرید د فرا د ولایت بلابلت ولسوالی د خدمتیا د تاسو سره پلان کیما زما یو روزی په نامه د عبدالکریم تقریبا 15 کال عمر دی او ولس نه کی کیږي چې نترک سوی دی کښین دې موږ आवाज اوري ابل مصنارو د اړ معلومات لري کوله چې جنا د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي ورور سلوی اشلاک افغاني جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
السلام
السلام علیکم جناب احمد احمد خندار ولایت درنګ نه یې سم تاسو سره تماشې ولید زما یو ورور دی مشوره په اشاریه خپل نوم احمد دی خندار ولایت درنګ نه یې سم رخصت وي زاش پښ کار د کیلو شو وخت دی څه کار چې صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کی او ما څه ده پداس میرا زنګ راوې صفر اویا اساسلویش سلویش او څو دویش ټلیفون یې سره زربیا صفر اویا اساسلویش
بله السلام علیکم زه حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه دور کښو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ته اکدم زما ورو چې د جانان په نامه نه درکه شوی ده درې کاله کېږي هر چا ته پته دی د مهربانۍ له مخې دې په دېش میرا اړیکه را سره ونیسي سپر اتاویا درې اتاتیا نوی نه شپې یو ځل شمیره بیا اعلانو ستر اتاویا درې اتاتیا نوی نه شپې پولیس شمیره دې اړیکه راستون کار چا ته پته یې 5000 افغانۍ انعام هم لري ازادي راډیو دیندا
سلامونه مې کې لتر مات ازادي راډیو ټولو او دنګو ته او کار سمو ته وایم الله پاک یو کې روغ جوړ خوشو خوشاله وای اسد الله مجاهد من هلمند ولایت څخه محترم نن زما یو ملګری دی تقریبا دوه کاله کېږي چې مدارکه دی او هر څوک د په حقله معلومات لري ما سره دی تماس ونیسي نوم یې عبدالصمد دی د پلار نوم یې طالب اکا دی د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی نو که هر څوک د په حقله معلومات لري زما سره دی په شمېرې اړیکه ونیسي 0015 2 3 3 یو دل بیا شماره تکراروم 0015 2 3 3 د خدای په امان.
سلام علیکم مومن د رمند ولایت اگر کوم مضمون دی ولایت محمد نامه احمد دی د ګرش په ولسوالۍ کې او رښتینی دی یو میاشت کیږي او څه چې د زړه په حوال دی مستر لوټن څنګه دا ده نمبر څنګه وي سفر دغه یا بیا سپېته تاسو اته السلام
علیکم. الو السلام علیکم زه محمد دی من ولایت خبر کوم ما یو دوست شورتي عارف خان میږي د کمال زیدیه امینا کا وراره دی
د علمن ولایت د کجکی د ولسوالۍ دی. دوی په هرات ولایت خپل کار تداوی لپاره بیولي وو، نو هلته ذمه داره کسوی دی دا واته میاشت کې چې نظاره کدی عارف خان عمر داسې پنځلس شپاړس کلو پر عمر دغه په موسم دی په هرات ولایت کښې ورک شوی دی. هر چا ته د معلومات دي د مهربانۍ د مخه چې ما ته په دغه لمبر باندې زنګ ووهي، صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت، شماره یې بار بیا وایم، صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم د علمن ولایت د بشرانو بشران اوسیدن ته زموږ د کلي یو سړی دی چې کریم اکا نومېږي. دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی، چې هر ورځ په دغه کار ورور معلوم صفر اووه صفر اته نه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا. وسلام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.